السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلمه. خو په لیدې سات په خبرونو کې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شول. پولیو پاک افغانستان په خپله ویب پاڼه لیکلي چې په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او هرات کې به دغه د واکسین کمپاین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پېښې ثبت شوي چې یوه د بادغیس، بالامرغاب او بله هلمند کې ده. په کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل کې بیا د 2015 کال پیل راهیسې د پولیو اتلس چاپیریالي پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پولیو وایروس پکې پاتې ده. دا یوه خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین مخه نیولی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچاو وایي د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 2,30,000 کسانو مرستې ترلاسه کړي دي، خو سخت ژمي ته په پام لا هم ډیر خلک زیات ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستو رسولو د تمویل یوازې 40% بودیجه یې ترلاسه کړي، خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي. د اوچا په خبره 112,500,000 ته اړتیا ده چې زیانمنو ته مرستې ورسوي. د نجونو د تعلیم افغان فعال متی الله ویسا د شیخ تمیم بن حمد السانی د جایزو په مراسمو کې د نوښت او مشارکت جایزه ترلاسه کړه. له فساد سره د مبارزې د برخې مخکښان ته د دغو جایزو د ورکړې نه هم پړاو د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی په مرسته پرون یکشنبه په دوحه کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه د ویسا انزور خپور کړی چې پکې د قطر د امیر لخوا دغه جایزه ترلاسه کوي. متی الله ویسا د 1402 کال په حمل میاشت کې د طالبانو استخباراتو توقیف کړ او شاوخوا اوه میاشتې زندان کې تیر کړې. طالبانو هغه په دولت ضد هڅو باندې تورن کړی و، خو کورنۍ هغه مهال دا تورونه رد کړي وو. طالبانو وخت له رسېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي. د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډزو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تر رسیدلی دی. یو مشکوک برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو شمیر 14 تر رسیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پرون نن دوشنبه وویل دوه تنه مشکوک برید کوونکي پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبری کانفرانس کې که څه هم د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې 50 مشکوک برید کوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل دغه پیښه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. پیښه کې د دو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي هم دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکایي مرکچیانو خبرې بنن دوشنبه هم په برلین کې دوام عمومي دي. ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې دواړه لورو پرون یکشنبه هم 5 خبرې وکړې، خو کومه ښکاره پایله پکې ترلاسه نه شوه. د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکاپ، د ډونالډ ټرمپ زوم جارد کشنر او نور امریکایي مرکچیان د برلین په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي. د دوی خبرې د سولې پر هغه 28 مادهیز پلان څرخي چې امریکا وړاندیز کړی او وروسته یې اوکراین یو شمېر مادې لرې کړې او 40 مادو ته راکم کړی دی. او د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمره لوبډلې لوبه له سریلانکا سره روانه ده. د 19 د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې دا لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې. افغانستان د لوبې پچه ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړې وه. تر اوسه په 15 اور کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې جوړې کړې دي. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې روان دي، افغانستان په بری ګروپ کې له بنګله دېش، نیپال او سریلانکا سره، او په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای دي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه وړمه ورځ بنګله دېش ته په 3 وبایله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست، شنو واسطه ولسم ټولګي و شپږم واسطه. په تېر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو، چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې سره یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو 55 څخه تر 60 صفحې پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دوی څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تېر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمرسه اوبه چې کیږي ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سر مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان د هغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیه لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو، چې دغه په شاید په فزیکی ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تیر کړو، د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې مو ویل په ازیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ازیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ترشکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک که ده کلوروفیل ونده وایو، کلوروفیل چه ده کل چه کلوروفیل ده لمر رنا جذبوی ده هغی الکترونونه پا لوار انرژی حالت که بیداریجه، چه پا ده سره ده کم ده بیدارسیوی الکترونونه چه ده هغه ده انرژی ده تولید ده تعمل لپاره حرکت کوي او ده الکترون انتقال زنزیر ته زان رو رسوی. او ورپسی ده همدارنگل ده کمی عملی چه لمر نور رنا ده لودل کلوروفیل هم عین کم دندی چه ده ساعت پک رسی. بل شده ده فوتولایسیس عملیه ده ده رنا ده خومو اویل او شازه ده کلوروفیل ده وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسی چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کومه عملیات چې موږ ویله د فوتولایسیس دغه کې مرسته کوي خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون دای اکساید چې دی. کاربون دای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځایي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي. چې مثال دا کاربون دای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پس رازو د زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیایي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو چې په فوتولایسیس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسیس یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسیس وایله، او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چی لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسیس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیر موضوع کارونو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیایي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس زه پر ازیه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازیه ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون دای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنې د هغو سره تودوخه هم د دوی لپاره ډېر ضروري ده تر څو دوی خپل عملیه سرته ورسوي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخې په کمه درجه کې کولی شي چې شوه و کې خپل عملیه تعامل سرته ورسوي، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پورې دی. که چیرې د 10 درجو څخه ډیر سي، دغه عملیه چې کیږي کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي. او که چیرې د دغه اندازه 15 سرویش درجو ته ورسیږي، د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر دا چې دي، ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کم نباتات چې دي، لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د 0 څخه تر 30 درجو سانتیګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتیګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسوي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم اوسي، دوی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد اماده کوي. ورپسې راځو پر ځایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسامو د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله، دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي اماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه ده، اصلي سرچینه لمر دی. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضایعي ترکیب په مرسته مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد اماده کوي، چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي، ای ټي پی انرژي چې کوي اماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه سو قندي مواد اماده کوي، خپل په ځان کې ذخیره کوي نشایستې او قندونو په واسطه، په دغه سره چې وروسته د دوخو نباتات څخه که چیرې لومړي مصرفونکي استفاده وکړي، او دغه لومړي مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخ ته وړو. که چیرې د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښې څخه استفاده ونه کړو، دغه نباتات چې زموږ لپاره څه کوي، د ژوند کولو کوم مثال د تغذیې لپاره خواړه چمتو کوي. او د دې دا کوم تنفس چې دی، دا ژوندي موجودات چې کوم اکسیجن اماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند شي کوو مخ ته وړو. یعنی د ژوندي اجسامو لپاره دغه ضایعي ترکیب عملیه چې ده، دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې ده، کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کې، دغه نشایسته چې ده د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دوغو څخه بیا موږ کولی سو، یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو، دا کوم خپل ژوند ته چې ادامه ورکوو، د دغو د عمله څخه دی. همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضایعي ترکیب اهمیت وایو. ضایعي ترکیب لکه څنګه چې مو وویله، دوی زموږ دپاره خواړه چمتو کوي، مثال کاربون ډای اکساید، دا کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچوي. چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي، چې دا د نړۍ دا د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنې ضایعي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډېر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلی لارما چی جوړ روغ او صحتمن بیاست شړه خلاص د بولسم ټولګي و شپږم لوست نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته راځو جنیټیکي بینظمیان وایو چې په تیر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېږي همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدل یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدل او بل چې وو کروموزومو میوټیشن او چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه موویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپیژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د کوم بینظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپیژندله ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بینظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت وو چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینې چې د پرګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسي چې وینې پرګونو کې بندش ورته رامنځته کیږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي نن ورځ راځو په تا نورې بینظمیانې چې دي هغه پیژنو چې څو ډوله بینظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي زموږ ستاسو تر ستاسو د شمې صفې څخه تر پنځه د شمې صفې پرې دوام کوي راځو لومړی چې د سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن لامل رامنځته کیږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې چې کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن لامل مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات او غلیز کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت چې کیږي زیاتیږي په کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعات ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغیزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم سره وجود لري
همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دی هغه لکه غذایی مواد نه جذبېږي د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي د فکیږي همدارنګه دې چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګین والی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتحانات په سوجو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجه چې ده هغه سوجو دی نو په دوی کې د مکرر امتحانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې د مشکلای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپی وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د امتحانات مخنیوي لپاره د هاضمه لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا خستل دي او د وام کروموزوم اصلاح کول کی درمل دی چې بعد د هغه څخه استفاده کړئ چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ترایزومی ده یویشتم ترایزومی چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلو چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او د دې چې په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی د کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او د دې چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دا کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینیا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای سو د هغه د پاره مخ کې لزریجن د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سره ورسو یا هم اورست لزریجن د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سره ورسو دا چې دی عموما د نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظه مثال په دغه په عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدی پکې کرامسته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډیره کمه فیصدی سره لیدل کیږي یعنی دا به نظمي چې د په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډیرې دو سره د دې کم فیصدی چې دا هغه چې کیږي ډیریږي چې هغه شزي چې 15 سلويشت کال عمر ولري تر هغه ډیر ولري د دې به نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې را کړه کیږي یعنی په لسو نفر کې به یو نفر په ماشوم په دغه نه جوړی اخته ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومی وایو دا چې دا یو جینټیکی ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي چې دا ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم لاسه یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه وو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د یو سلو سلویشت سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي په کښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې په کښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې موږ په داس ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یو ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نور بدلون لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2X او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې دی دی لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د شوزو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه سو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجراسي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې ده وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دي هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای سو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې په هغه ډول سره موږ کولای سو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا د شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي، او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي، او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیه اجرا کیږي، چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه یې اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي، او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کوم موضوع مو ول هغه خپل ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په سیر. لومړی پښتنه ده یویشتم ټرایزومي او ټرنر سندروم څه ډول بې نظمي ده. دویم سوال کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی ملما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته خلاص تویم قدر من اوریدونکو په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل میلمانه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 غالباً 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدلې یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوز دا کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم. چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړي.
بلې ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی او په خپله لاړم ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم او هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو د روخان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خراب بیان ته تړل تقریبا 2500 خراب او کله چې باغوي وږي شول رخصتې وخت بشو نو چې به واده را باندې به واده بس به په وخت کې مام ځان ته د ورځې په دور په یو خر پیدا کړه کړې نو هغه به تر دې مراسم ځکه لار ډیره زیاته و او ډیره ویرونکې لار د هغه سره تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی ځکه چې بیخي ویرونکې زه و تګم ډېر سخت و مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې دې راوترالو بیا هم سل هلته ویلو نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې خوندزی ته چې ماشومان په خرو راتلل علت دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل
ډېره زیاته غرنۍ وه او دا خوندزی چې و دا د کورونو نه لرې و نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج و نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو بس دا خر یو ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لومړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یا ټولګي چې په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مکر وي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم وایي او دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دا زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیب سمیم چې زمونږ وو ډېر درونو ستاز دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شابسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویلو سره ته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
لسمیم صاحب نه ما خپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ؟
شاعري خو دغه سی او دغه نسبتا نسب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعری اوسم ز کوم یو نیم غزل ډایرک امس کله فیسبوک کې لیکم به د فیسبوک نه بیر تر وخت ما کمپیوټر کې ولیکم دا می اله د چې و بل ټولګه مم چاپ شي د شاعری
ډیرخه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لاندو کیسو او نثرونو هم خبري وکړو خو اوس لغې خپل لومړی مجموعه چې په خوا چاپ شوې ده کله غینه یو شعر راته وایست کولای شي
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته زی مخ نه چې شورکه خندا چیرته زی او سترګو ته کزینو جړا چیرته زی او نوري په سچیت له خپل امر کړل او مخې تور خاور او تسا چیرته زی او ته چې لما پختې ته وایا ته چې لما پختې ته وایا ورېزو د اسمان کې برېښنا چیرته زی او ولی په خون خور او هڅه ووري سوي د خواران او خیره چیرته زی او حسن پر تمام وی چې وښی تیر مس رنگین خایس د لالا چیرته زی او غمه د زنګو د وخت ملګری دی غمه د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته دی
ډیر ښه تاسو ډیره پښتنه کړی خو لخپل لوري مو جواب نه دی ورکړی
bale bale او چې لښته زم فهم په دا شیر په لیکونه کې ما په خپل دا اته کړی دا چې لوستم کې په فکر کې واه چې ما هغه سوچ چې بل څه به
ډیر لا ډیر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څو وخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورکړه
مخکې دې نه چې ستاسو دا په څو دوام کوم نو دا به وي مو چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړی د طاهر سره فریدی د لړمې څو یو ټول دی وا د محلونو خوا کې اغه ما لوسته و او پاره کې یو ټکی چې زما ډیر زیات خوښ شوی چې یو د ګول په نامه و او همدارنګ یو ناول می لوسته و غم سلیم شه راکړی چې تر اوسه په وختو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلی په نامه باندې د صاحب زاده محمود ادریس لیکل دی ډیر زیات کول ناول دی نو دا ناول او دا لنډ کې څوم په ما کې زو خوښ می شولې البته د لیکل چل می تیار کړی دی د زمان دغه کونډه لومړی دغه ولند کیسه او دغه نورسته می په نور کیسه په لوک بیا د شهادت په خبر کې مو خبرېدلې ځینې کیسې می ډېر زیات مشهور ډېر لیکونه د خلکو را ډېر وسته دی امام زاور اسمان کې چاپ شو د زړه دغه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو څو شپته لند کیسې لیکلې خو زمان لند کیسه په دغه کې و بل ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کیسې تراژیدی کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته تنجه داستان نه وي دا خلکو ډېر دې په وخت کې
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدی هم پکې دی
خپګان بلې هم دې خندې هم دې ژړې نو دا سب ورته وایي ستو کار څو دا خلکو ډېر دې په وخت کې حتی واستغانو کسالیم سي هغه میسب همدغه چې نورو ډېر زیات وسته ډېر دغه کوي زما په مجموع باندې ډېر ښه سریزه ودی کړي او همدغه سب کې ډېر زیات خوښو دا راوسته تاکل کې په ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډراما کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې چاپ کې د زیاترو او ډایریکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی دا وایي ستاسو ټول تلویزیونونه د زمرد هم خبرې شې
په دې ځغړم چې خبرې در سره وکم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه ځغړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کوي چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو ستاسو تر ډیره پوري په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنا
بخه نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لرنې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دی چې په داسې څه په لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړی او یا که چېرته یې کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لرنو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زبردم روی ما چې بیخی نوی پدیدی چې دا پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې څو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا څېړلي دي د کامین او خواله دا ټولې دغه کړي دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پکې کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات وراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یخوونکي ماته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي یو څو کیسو مو چې
وګورو. صحیح ده. نو فارن د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي.
بله هو. اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د معدودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کمینادو دی وي په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه لاغلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل کې هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس سیک د مخې ته ورځي او دا د تېر باسي او پیسې پر هغه باندې لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه لپاره وړل کېږي.
دا به د هغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغه چې زه نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه نو دا چې یو دغه په برابر واج چې هغه د پټون ډیر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پټون کې خلاصه کړو کولی نه نو خالي هم دی دا خو بيخي ډیر زیات خلک خو خپل
ډیر ښه تر اوسه ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زموږ څو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولای نه شې استعمالونه نه شې کولای وړه اشتباه چې دی وکړل ټوله کیسه دې زمونږ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه پکې باندې کاریږي موسیقي پکې د بیک ګراوند کاریږي بل اغیز نسبت د هغه نه ډیر دی د لنډې کیسې نه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې ویو چې یو خپل جنې په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عمل نه ښه دا غي جړه دا غي اده دا په خپل د لیکل سم چې نه ډیر زیات اثر لري او نور باید هغه چې کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډ کیسې خو دی هغه باید پټ مخکې نه رسوانی او په اخر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډیر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې وویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونونو نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنا یوازې تجربه لري؟
ما خپل یو ګډ کورس د ډایرکشن اخستم. اوسې خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه د سی ډایرکټر مو دا ډایرکټری او مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایرکټری، د ډانس بیلی، د ډایالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف په ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله. حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه سره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف راپسې راغلی و بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو. ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلې بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي دا ټولې په تنس کې ما لیکلي وي. یو پنځه خیسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم. که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي. حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مراتبه وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ها سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو بل ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرست چېرته چا راپونی، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول خلکو ډېر زیات خوښ کړ، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو. نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپومه. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي، چې یو انتقام نومي